او د فساد موارد تر سره کړی دی. نو د فساد پاړه باندې راتلونکي خبرونه د کورنی چارو وزارت څنګه شوې ده. تر بیا خدای پامان.
السلام علیکم درنو دوستانو. ستړي مشه د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري دوهم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزیزانو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر کورنی او سیمهیز مسایل په دې خبرونه کې مو درته رانغاړلي دي، خو پایل د افغانستان او سیمې او نړۍ له تازه خبرونو کوو چې صالح محمد صالح برابر کړی.
د پکتیا د مچلغو بند د جوړونې قرارداد نن په کابل کې لاسلیک شو. د جمهوري ریاست دویم مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر سر له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د ترکیې حکومت له تروریستي ډلو سره د ارتباط په تور په زرګونو کسان له دندو لرې کړي. د پکتیا د مچلغو بند جوړونې قرارداد نن د اوبو او انرژي د وزیر علي احمد عثماني او د پراجکټ ډیزاین ایجنسی په نوم روسی شرکت ترمنځ د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې لاسلیک شو. اجرایه رئیس په کابل کې په دې مناسبت جوړې سوې غونډې ته په وینا کې ویل چې د ځینو ستونزو له کبله د دې پروژې د پیل چارې ځنډیدلې وې.
ترجره شروع شي، خو مشکلات په کمپنی کې وو، نور مشکلات د نه پاره کې وو، هغه مشکلات ورسره شوه ده. او دغه پروژه د ډیزاین او د رغونی پروژه یو ځل بیا تاسو ته مبارکي وایم.
د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د دغه بند د رغونې چارې د یو روسي شرکت لخوا پر مخ بیول کیږي چې په دریو کلونو کې به بشپړې سي. د اوبو او انرژي وزارت وایي دولت د دغه بند د جوړونې لپاره څه کم درویشت میلیونه ډالر اختصاص کړي دي. د وزارت په حواله دغه بند به 2300 هکټار ځمکه خړوبه او 900 کورنیو ته به د څښاک اوبه برابر کړي. مخکې اجرایه ریاست ویلي و چې په پام کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د روان وضعیت په اړه نن وینا وکړي، خو ښاغلي عبدالله دغه غونډې ته ویل چې په دې اړه د خبرو پر ځای د تا مهم کار خلکو ته خدمت کول دي. د جمهوری ریاست دویم مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر سر له راتلونکې اونۍ پیلېږي. محمد سرور دانش د یکشمې پر ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل
له راتلونکې اونۍ بعد د برېښنایي تذکرو ویش پیل شي. له ملي شورا له دې عمله مننه کوم چې د نفوس او احوال د سب قانون د طرحې په تصویب سره یې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر په وړاندې وروستی خنډ هم لرې کړ.
د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د برېښنایي تذکرو د ویش د امن لپاره به پوره اقدامات کوي. د نفوسو د احوال او ثبت اداره وایي د دغو تذکرو ویش به له کابله پیلېږي. ځینې څارونکي وایي د برېښنایي تذکرو ویش به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو چاکونو کې د درغلیو له مخنیوي سره مرسته وکړي. په هلمند کې د ماین چاودنې اووه ملکیان وژلي او درې ټپیان کړي دي. د والي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن تر غرمې مخکې د مرجې ولسوالۍ تریخ ناور سیمې ته نږدې سوې. د والي ویان وویل چې ماین د وسلوالو طالبانو خوار ځای پر ځای سوی وو. ویل کیږي په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په بل خبر کې د هلمند ولایت مسؤلان وایي په مرجې ولسوالۍ کې هغه پوځي عملیات چې پرون پیل سوي په بریا مخ ته روان دي. د هلمند بدباتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو عملیاتو کې د وسلوالو د دوو سرګروپانو په ګډون اته جنګیالي وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې د ماین جوړونې د یوه مرکز، اتو مورچو او ګڼو سپکو او درنو وسلو د له منځه وړلو خبر هم ورکول سوی دی. د پاکستان په جنوب کې پولیس وایي د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي هغه وخت وژل شول چې موټر یې له دوو بسونو سره ټکر وکړ. پیښه د سند پر لویه لار سوې ده. په جمشورو ښار کې د پولیسو یو ویان نثار احمد نن وویل په کوچني مسافر وړونکي موټر کې ټول سپاره کسان مړه سوي دي. ده وویل چې په لسو مړو کې څلور ښځې او پنځه ماشومان شامل دي. په بل خبر کې پاکستاني چارواکي وایي ډیورند کرښه ته څیرمه د سړک غاړې بم په چاودنې کې درې پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. یوه دولتي چارواکي کرمان افریدي نن وویل چې چاودنه د شمالي وزیرستان په غلام خان کلي کې سوې ده. ویل کیږي په سیمه کې د پاکستاني طالبانو په ګډون له نور افراطي وسلوالو سره د پاکستان پوځ په پوځي مبارزه بوخت دی. چارواکي وایي دغه سرتیری د سرحدي ملیشیا ځواکونو غړي وه. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نښولو په شرط پیښه تایید کړې ده. د ترکیې حکومت له تروریستي ډلو سره د ارتباط په تور تر 2200 ډیر کسان له دندو لرې کړل. د ترکیې حکومت د تیر میلادي کال تر ناکامې پوځي کودتا وروسته د تصفیې چارې پیل کړې دي. د یوه دولتي فرمان پر اساس چې نن پر دولتي اجانس خپور سوی په 2000 وسو شپوش پنځوس مامورانو کې شپږ سوه او دېرش پوځیان، درې سوه شپېته نور یې د پولیسو غړي او یو سل پنځوس یې اکاډمیک شخصیتونه یا هم د پوهنتونونو کارکوونکي دي. د ترکیې حکومت وایي د 2018 میلادي کال د جولای میاشتې د کودتا په هڅه کې په امریکا کې د میشه مذهبي مشر فتح الله ګولن لاسو، تر هغې پیښې وروسته تر یو لکو لسو زرو ډېر کسان له افراطي ډلو یا هم ګولن سره د ارتباط له ادعاو له کبله یا له دندو لرې کړی سوي یا یې هم وظیفې ځنډول سوي او شاوخوا پنځوس زره کسان په دې تړاو نیول سوي دي. فتح الله ګولن د کودتا په هڅه کې چې په نتیجه کې دوه سوه څلوېښت کسان ووژل سول خپل دخالت رد کړی دی. او د کاتالونیا د بېلتون غوښتونکو رهبر کارلس پوچ دیمون د اسپانیا له حکومت غوښتنه وکړه د ته اجازه ورکړي چې د کاتالونیا د پارلمان د پرانیستنې دپاره اسپانیا ته ستون سي او بیا د سیمې مشري واخلي. پوچ دیمون له رویټرز اجانس سره په مرکه کې چې پرون خبره سوې ویلي، زه غواړم څومره ژر چې ممکنه وي کاتالونیا ته ستون سم، دا به د هسپانیا دپاره ښه خبر وي. هغه له دغه هېواده تر وتلو مخکې تر اکتوبر میاشتې پورې د کاتالونیا رهبر و. د اسپانیا حکومت غواړي پوچ دیمون د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه په یوه رابلل سوې غیر قانوني ټول پوښتنه کې د ده د رول او د کاتالان خپلواک جمهوریت د اعلان په تړاو ونیسي. دا افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ځینو تخنیکی ستونزو له کبله مو معذرت ومني. سیده ورزو کابل ته د عبدالله عبدالله یعنی اجرایه رئیس او د بلخ د والی ترمنځ د وروستیو اختلافاتو په اړه نن په ولسی جرګه کې بحثونه سوي دي. حدیث پردیس له کابل را سره په مستقیم تماس کړي. پردیس، څه ویل سوي دي په دغو څرګندونو کې او تازه جزئیات په دې اړه څه دي؟
صالح صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه. یو تاسو چې غواړم په پیل کې، نن البته په مشانو جرګې کې د عبدالله عبدالله او د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ چې کوم په یو البته د عطا محمد نور له لوري چې کوم انتقادونه په اجرایه رئیس شوي، په دې اړه بحث وشو. په مشرانو جرګې کې وکیلانو عمدتا دوه موضوع ته اشاره وکړه. اوله دا چې دوی ویل چې د حکومت او په مشخصه توګه د جمهوري ریاست او د عطا محمد نور ترمنځ چې کوم مشکل رامنځته شوی یا د جمعیت ګوند، نو دوی ټینګار دا او چې دغه مسله دی باید په یو سولیز شکل دی ته د حل لار ومندل شي. او بل مسله دا و چې سناتورانو ټینګار په دې کوي چې د هیواد سیاسي مشران نه باید یو بل یعنی لداسې لارو چې هغه په یو شکل د نامنې ته لار هواره کړي یا په یو شکل د خلکو په عامه اسانو باندې بد تاثیر وکړي، نو نه باید چې دا ډول څرګندونه وشي او باید مسؤلانه څرګندونه وشي. نو خدای چې په دې برخه کې د دوو سناتورانو ګلالی اکبري او د فوزي سادات چې په همدې رابطه غږېدلې دوړو خبرو راوړیدونکو سره وو.
ما امیدوارستم که رهبری دولت وحدت ملی از تصامیم صلح‌آمیز کار بگیرن و کوشش بکنن که یک راه حل میان استاد عطا، رئیس صاحب جمهور و دکتر صاحب عبدالله پیدا شد. رئیس صاحب جمهور نمو غشته نکو دای تا مامور ده او چه چه توای ده تا مامورین باید اومنی که دستی مونیشی، نو دا چلور دیر شولایت دی چلور دیر شو والیان هر یو چه لریکی گی فرزن هر یو با بیاد تانه وزارت غوری هر یو با ده تانه ولایت غوری.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې تمونن په ظاهرا د خغلی اتا د خبرو په خبرګون کې لوړاندې د اجرایی ریاست ویندویانو د خبر کړي و چې نن به په همدې رابطه باندې دوی خغلی عبدالله مطبوعاتي کانفرنس ولري او ځینې خبرې به له ولس سره شریکې کړي. خو د ورځې په یعنی څو شېبې مخکې د اجرایی ریاست ویندویانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه ناسته یا دغه مطبوعاتي کانفرنس د اوس لپاره ځنډېدلی او خو خغلی عبدالله نن د مچلغو بند قرارداد د لاسلیک په محل په غیر مستقیم ډول دې مسلې ته اشاره وکړه. دوی ویل که څه هم رسنۍ او ژورنالیستان غواړي چې له ده څخه په دې باره کې څه واوري، اما دوی ویل چې خبرې لري خو په یو مناسب فرصت کې به په دې باره کې خبرې وکړي. د اوس لپاره ده ته د ورځې موضوع دا ده چې کله چې چېرته یعنی پراختیایي پروژې عملي کېږي دی ډېر خوښ ده، غواړي په دې باره کې ډېر فکري تمرکز
دل چې د افغانستان په مشرانو جرګه کې د اجرایه رئیس او د بلخ د ولی ترمنځ د وروستیو اختلافاتو په اړه خبري سوي دي. که تخنیکی ستونزه حل سوي وي د خبرونې پاتې برخه به اکرام الله اکرام مخته بیایي چې دغه خبرونې ته پوره چمتووالی نیولی دی. اکرام صاحب آواز مې اوري.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. کور ودان درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. پردي صاحب ستاسو ډیره زیاته مننه چې معلومات مو وړاندې کړل. اوس هم راځو د خبرونې بل مطلب ته. په همدې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د سیاسي چارو له کارپو او د افغانستان د کابل پوهنتون له استاد ودیر صافی سره خبرې کړې په ګډه. او
اصلا دا موافقتنامه د رئیس اجرائیه د راتګ او د دوی سره دا د اساسي قانون مطابق نه دی. دا یو. دویمه دا چې د اساسنامه که امضا شوی م ده بیا هم د عبدالله عبدالله او د اشرف غني تر منځ امضا شوی په دې کې عطا محمد نور یا نور هر یو لوړ چارواکی یا وړوکی مامور یې چې دی ووایي چې دې کې زه مسته حق ما چې ماته چې راکړل شي او یا دا دی چې څوک لرې کولی وشي دای عادی مامور دای او رئیس جمهور په خپلو صلاحیتونو کې حق لري چې هر یو لري کوي کار یې پریږدي. حتی زه دا درته ووایم چې رئیس جمهور دا هم کولی شي چې همدغه موافقتنامه د عبدالعبدالله هم لغوه کړي
او اصلا هغه هم باطل کړی. موضوع دای چې مطرح کوي دا ده چې وایي جمعیت اسلامي د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم نقش درلوده او دای هم د دغه نوي ملي یووالي د حکومت یو له مهمو منځګړو څخه و، مرکچیانو څخه و، او د هغه په اساس باندې دای ټاکل شوی د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا کچېرې د دل لریکېدو سره مخالفه وي رئیس جمهور دا صلاحیت نه لري.
دې معنا نور هر اقل
تاسی ازادي رادیو ته غوږیاس داسي ښکاری چې یو بیا تخنیکی ستونزه لرو او تاسو ونس وای کولای چې دغه مرکه په پوره ډول ازادي رادیو نه واوري. د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. او سم بیا ورزو کابل ته. په دې وروستیو کې د افغانستان د اجرایه رئیس او د بلخ د ولی ترمنځ ځینې اختلافات رامنځته شوي دي چې نن په دې اړه د افغانستان په ولسي جرګه کې او په مشرانو جرګه کې هم څرګندونې شوي دي. په همدې تړاو مو په دې خبرونه کې د سیاسي چارو د کارپو ودیر صافي مرکه واورېده. د افغانستان جمهوري ریاست دویم مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به د راتلونکې اونۍ په سر کې پیل سي. سرور دانش نن په دې اړه په کابل کې څرګندونې کړې. جزئیات یې د شاه محمود شینواري په راپور کې اورو.
د افغان ولسمشر دوهم رستیال وایي د نفوس او احوالو د ثبت قانون طرحه د ملي شورا د ګډې کمیټې تر تایید وروسته د ولسمشر لخوا توشي شوي چې له مخې به یې راتلونکې اونۍ د برېښنایي تذکیرو ویش پیل شي.
له راتلونکې اونۍ څخه به د برېښنایي تذکیرو ویش پیل شي. زه دلته لازم ګڼم چې له ملي شورا څخه له دې امله مننه وکړم چې د نفوسو او احوال د ثبت د قانون د طرحې په تصویب سره د برېښنایي تذکیرو د ویش د بهیر پر وړاندې وروستی خنډ هم لرې کړ. اوس ولسمشر دا قانون توشي کړ او نافذ ده.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوس او احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د تعدل شوي قانون پر بنسټ په تذکرو کې د قومیت او ملت مسله ځای پر ځای شوي او د تذکرو د توزیع پر وړاندې هیڅ ډول تخنیکي ستونزه نه ده موجوده. د دې ادارې وین روح الله احمد وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به له کابله پیل او تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د افغانستان لویو ولایتونو ته هم وغځېږي. د ده په خبره د یوې کورنۍ لپاره به د برېښنایي تذکرو ویش دوه هفتې ونیسي. ښاغلی احمدزی ډاډ ورکوي چې تر راتلونکو ټاکنو پورې به د افغانستان یوه لویه برخه خلک د برېښنایي تذکرو خاوندان شي. د برېښنایي تذکرو په ویش کې د ځینو مواردو په سر له څو کلونو راهیسې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او ځینو سیاستوالو ترمنځ اختلافونه موجود و، خو له دې ټولو سره سره د نفوسو او احوالو د ثبت قانون د تعدیل په اړه د ولسمشر فرمان تېره اونۍ د مشرانو جرګې او ولسي جرګې د ګډې کمیټې لخوا ومنل شو چې پر بنسټ یې په برېښنایي تذکرو کې د قومیت او ملت لیکل هم شامل دي. له دې وړاندې له انتخاباتو نه د څار یو شمېر بنسټونو او د چارو یو شمېر کارپوهانو ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش له شفاف انتخاباتو او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زازی د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې ناامني تر ټولو لوی خنډ ګڼي.
هغه سیمې چې ناامنه دي هلته تذکرې نسي ویشل کېدای. په هر حال د یو اوږدمهالې پروسه ده او باید ژر پیل سي. دا چې د افغانستان هر وګړي ته به څه وخت دا تذکره ویشل کېږي، دا یوه اوږده پروسه ده او وخت نیسي.
خو د نفوسو او احوالو د ثبت اداره وایي د دغه ستونزې د هوارۍ لپاره له امنیتي چارواکو سره خبرې روانې دي. دوی سپارښتنه کوي چې د ناامنو سیمو خلک کولی شي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره د ولسوالیو مرکزونو ته مراجعه وکړي.
عمر دل چې د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال وایي د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر سر له راتلونکې اونۍ پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اطمینان ورکړی چې د برېښنایي تذکرو د ویش د امن لپاره به پوره اقدامات کېږي. د نفوسو د ثبت او احوال اداره وایي چې د دغو تذکرو ویش به له کابله پیلېږي. ځینې څارونکي د برېښنایي تذکرو ویش د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې د درغلیو په مخنیوي کې مهم ګڼي. د افغانستان لوی څارنوال وایي چې د مافیات فرهنګ ختم دی او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیه به بې څیرنې پاتې نسي. محمد فرید حمیدی دا څرګندونې په کابل کې کړي. جزئیات د یوسف خان ځدران په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوال وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې به نور بې پوښتنې او بې څیړنې نه پاتې کیږي. محمد فرید حمیدي چې د یکشنبې په ورځ د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب اړوند د رسنیو حکومت د ګډې کمیټې د کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل له تېر یوه کال راهیسې مهمې قضیې څیړل شوې چې دا د مافیات فرهنګ د ختمېدو په معنا ده. د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي هیڅ قضیه او مورد له دې وروسته له تعقیبه نه پاتې کیږي. موږ به نور داسې قضیه ونه لرو چې څو کاله وروسته یې بررسي کړو. د ځواب نه ورکولو فرهنګ او معافیت ختم شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او رسنیو ګډه کمیټه وایي د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1100 داسې قضیې څیړلې چې له تېرو 15 کلونو راهیسې بې پوښتنې پاتې وې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د 1395 لمریز کال د زمري په میاشت کې د رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب طرزل عمل تایید چې له مخې یې بیا د ولسمشر د دوام مرستیال په مشرۍ د حکومت او رسنیو یوه ګډه کمیټه جوړه شوه. دا کمیټه وایي د کار د پیل راهیسې په مرکز او ولایتونو کې میاشتنۍ غونډې رابللې. په کورنیو چارو وزارت او دولتونو په قومندانیو کې یې د همغږۍ مرکزونه جوړ کړي. د رسنیو حکومت چارواکو ترمنځ د همغږۍ پراختیا ته یې کار کړی او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې یې هم څېړلې دي. د ولسمشر دوهم مرستیال او د رسنیو حکومت د ګډې کمیټې مشر سرور دانش وایي حکومت د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب خپل مکلفیت ګڼي او په دې برخه کې له تېرو دوه کلونو راهیسې د پام وړ کار شوی دی. ښاغلی دانش دغه غونډې ته وویل اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشي، اطلاعاتو ته د لاسرسي ځانګړي کمیسیون او د دغه ګډې کمیټې رامنځته کول ښیي چې حکومت د رسنیو کار ته اهمیت ورکوي، خو د دب خبره رسنیو هم باید ملي ګټو ته وفادار پاتې شي. د یوې د اطلاعاتو رسول یوه دوه اړخیزه پروسه ده. مدني ټولنې او رسنۍ باید په دې اړه مسؤلانه او په چوکاټ کې چلند وکړي او ځان د دولت او خلکو ترمنځ د پله په حیث ثابت کړي، نه د حکومت د یو اپوزیسیون په توګه. د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر فهیم دشتی هم د ګډې کمیټې کارونه او د حکومت جدیت ستایي خو ټینګار کوي چې لا کار ته اړتیا ده. ښاغلي دشتی دغې غونډې ته وویل په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو له همکارانو سره باید همکاري زیاته او تر څنګ یې حکومت د رسنیو مالي ستونزو ته هم لږه ورکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:40 کیدونکې دي. په دې خبرونه کې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام هم اوریدلی سي او سپورټي خبرونه هم خبرو. اوس ورځو پکتیا ته. په دې ولایت کې د بشري حقونو د ادارې مسؤلان تاییدوي چې د تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. نور حال د داود تپن په راپور کې.
دا بشر حقونو د خزو د برخې مسوله زرمینه شمسوای په پکتیا کې د تیر کال په نسبت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو کې 5% زیاتوالی راغلی.
تاوتریخوالي ککله مونږ وګورو کال په کال د سه مقدار ډیری د سه نه د چې خدای نکړه د ارقام یعنی ډیر شوې ده. ارقام ما غر قام ده خو مونږ د سه ورته لاسرسي مو پیدا کړی ده او خلک مونږ ته راپورونه راکوي. سه کال د پروسه کال په پرتله تقریبا 5% د موضوع ډیر شوې ده. پروسه کال تقریبا 1.5 تر 1.5 شاوخوا کې د سه او سه کال 1.3 پته د فرار د منظر سره کې جمع کو 1.5 یو ترسیږي.
دا وای له کورونو څخه د میړو خځو انجونو فرار په دغه ولایت کې زیات شوی دی او د تېښتې لوی لامل د ښځو انجونو پر وړاندې تاوتریخوالی دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو خبره د پکتیا مدني فعالان هم کوي. وایي د دغه ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره ډېر څه نه دي شوي. مدني فعال او د ځوانانو پارلمان غړی رحیمن یازی وویل
حکومت صحیح ده په مرکز کې کار کړی دی یو څه نه څه، خو په لرې پرتو ولسوالیو کې هیڅ کار نه ده کړی.
دا دې په خبره تر هغو پورې چې په لرو پرتو منطقو کې د ښځو انجونو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ او پلي نه شي ستونزې به ورځ تر بلې زیاتې شي. او دې دا خبره هم وکړه چې پکتیا کې د کلتوري ستونزو پر اساس ډېرې قضایاوې پټې ساتل کېږي، کنه دوی هره میاشت له ډېرو پیښو خبرېږي. یو ځل بیا رحمان نیازی
په پکتیا کې په لرې پرتو ولسوالیو کې یا په مرکز کې چې نه کېږي نه کېږي، نو تقریبا یو 15 د ځان وژنې پیښونه زه خبرېږم په میاس کې، یو 6 دانې د فرار پیښونه زه خبرېږم.
نوموړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو لامل د زیات ولور، د عامه پوهاوي نشتوالی، په لرو پرتو سیمو کې د حکومت نه پاملرنه او ډېر نور مسایل په ګوته کوي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین وریاخیل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ارقام کم یادوي. وایي د تېر کال په نسبت سږ 2 کمې قضیه ثبت شوې دي.
او سم یو بهرنی مسله څیرو. د روسیې سیاسي اپوزیسیون نن د آزاد انتخاباتو د ورځې په نوم په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې لاریونونه پلان کړي دي. نور له نوریاس نوري ناوري.
د روسیې د سیاسي اپوزیسیون د مخکښ څیرې الکسی ناوالنی ملاتړو او د فساد ضد فعالانو دغه لاریونونه چې په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې نن په پام کې نیول شوي تنظیم کړي دي. د دغو لاریونونو اصلي تنظیموونکی د مسکو د ښاري شورا مرستیال ایلیا یاشین دی چې د اپوزیسیون د پخواني مشر بوریس نیمتسف متحد و. دغه لاریونونه د هغو پراخو مظاهرو د کلیزې په مهال ترسره کېږي چې په 2011 کال کې د دوما د لانجمنو انتخاباتو په وړاندې چې هغه له درغلي ډک وبلل شول راپورته شوي وې. هغه همداراز داسې مهال پلان شوی چې د راتلونکي مارچ په میاشت کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره کیږي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي چې بیا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندیدوي. نننیو لاریونونو ته تنظیمونکو د آزادو انتخاباتو د ورځې نوم ورکړی دی. په موسکو کې دغه لاریونونه له دې سره سره چې محکمې پرې بندیز لګولی ترسره کیږي، خو د هغه تنظیموونکي یاشین ویلي چې دی د کاري شورا غړی دی او د لاریون لپاره اجازې ته اړتیا نه لري. د هغه په وینا وکیلان په ښار کې له مظاهرو پرته د جشنونو او محافلو د ترسره کولو لپاره اجازې ته اړ نه دي. الکسی ناوالنی چې په 13 دسمبر میاشت کې اعلان کړی و چې غواړي د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړي، د نننیو لاریونونو ملاتړ کړی دی. هغه په خپل ویب بلاک کې لیکلي چې د لاریون لپاره د دسمبر 24 یوه ډیره ښه ورځ وه او موږ به د 2011 کال د دسمبر 24 په یاد راوړو. ناوالنی دغه راز د 2011 کال د موسکو د مظاهره کوونکو عکسونه هم ایښي دي. دغه مظاهرې د 2012 کال د می په 6 د ولسمشرۍ د درېیمې دورې لپاره د پوتین د لوړې د پر ځای کولو په درشل کې وځپل شوې. په موسکو کې په سلګونو مظاهره کوونکي ونیول شول. داسې ښکاري چې ناوالنی بلدې منه شي چې په رسمي ډول د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړي، ځکه جنایي دوسیه لري او مجرم پیژندل شوی دی. نوموړی دا د دې هڅه بولي چې دی له انتخاباتو راوګرځوي. هغه تیره اونۍ د انتخاباتو لپاره خپله بشپړه تګلاره اعلان کړه چې په هغې کې له فساد سره پر مبارزې او د پوهنې او روغتیا لپاره د زیاتې بودیجې په ځانګړي کېدو ټینګار شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د ډسمبر په شپږمه یې اعلان کړی و چې د څلورمې دورې لپاره به ځان کاندید کړي، د هغه محبوبیت او د قدرت کنټرول ته په پام سره چې د حکومت د منتقدینو په وینا چارواکي د انتخاباتو کمپاینونه او نتیجه یې تنظیموي، سړی له مخکې د هغه د بریا نتیجه اخیستلی شي. د چارو کارپوهان وایي پوتین لیواله دی چې په دغو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون وکړي او دا یې هم په پراخه کچه وګټي تر څو د ولسمشرۍ وروستۍ شپږ کلنه دوره کې له پیاوړي واک څخه برخمن وي. د روسیې د اساسي قانون له مخې ولسمشران نشي کولی چې له پرله پسې دو دورو زیات د ولسمشرۍ دنده مخته یوسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام په دې خبرونه کې مو د تخنیکی ستونزو له کبله معذرت ومني. د ځینو ناروغانو لپاره ځنګړي بوټونه جوړ سوي. اسمت سروان نور جزئیات راټول کړي.
د پارکنسن یا ریش په ناروغیو د اخته کسانو لپاره ځانګړي بوټونه جوړ شول. دا بوټونه په دې ناروغۍ د اخته کسانو لپاره پر لار تګ آسانوي. د ریش د ناروغۍ په یو ډول کې چې ګیټ فریز نومیږي، ناروغ موقتا د ګرځېدو په مهال کنټرول له لاسه ورکوي. دا حالت خطرناک دی ځکه چې د ګرځېدو په وخت ناروغ د مخې خواته بې کنټروله کیږي او ځان نشي تکیه کولی. په داسې حالت کې که ناروغ مځکه تشخیص کړي، یعنی لوړې ژورې درک کړی شي، په لاره تګ ورته آسانیږي. د هالند د ټوینټ پوهنتون او د رادبورد پوهنتون د طبي مرکز ساینس پوهانو د لیزر په وسیله داسې بوټونه جوړ کړي چې د پارکنسن یا ریش ناروغ ته د لارې ځیژوالی او لوړه ژوره د تشخیص وړ ګرځوي. هر بوټ چې پرمځکه لګیږي پرمځکه سور رنګه رڼا خپروي او په دې توګه د بوټونو خاوند په اسانه او ډاډه زړه ګامونه اخلي. تر اوسه پورې دا بوټونه د ریش په 19 ناروغانو آزمویل شوي او نتیجه یې شوه. دوی وایي چې دا بوټونه له ناروغانو سره په ګرځېدو کې په سلو کې شپږ څلوېښت مرسته کوي. ساینس پوهان وایي چې دوی به په راتلونکي وخت کې د دغو بوټونو کیفیت نور هم ښه کړی شي.
لیسمت څاروان نمو معلومات اوریدل. د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه په سپورټي خبرونو پسې اوریدلای سي. سپورټي خبرونه له مرزي احمد زین اورو.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ لوبډلې په یو دوستانه سیالۍ کې د نیوزیلند د سنترال سنتریکس کلب له لوبډلې څخه لوبه وګټله. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د 19 منډو په توپیر سره سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. ښاغلی هوتک وایي په دغې لوبه کې افغانستان لپاره رحمان الله ګوربوز ښه لوبه او 128 منډې جوړې کړې. تنه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د 2018 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه له پاکستان سره په نړیوال جام کې لومړی لوبه ترسره کړي. د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیر ورځ ناوخته د بارسلونا او ریال مادرید د فوټبال ټیمونو سره لوبه وکړه. د دغو دواړو ټیمونو لوبه چې د ال کلاسیکو په نوم یادیږي، بارسلونا 3-0 پر وړاندې ریال مادرید ته په سانتیاګو برنابو کې ماتې ورکړه. د بارسلونا د لوبډلې نه لوئیس سوارز، لیونل میسی او الیکس ویدال یو ګول ترسره کړ. په دې ډول بارسلونا له ریال مادرید څخه د 14 امتیازونو په زیاتېدو سره د لالیګا د جدول په سر کې خپل ځای تثبیت کړ. او دغه د لا لیګا د تیر شپې په نورو لوبو کې اسپانیول 1-0 پر وړاندې اتلتیکو مادرید، سلتاویګو 3-1 پر وړاندې دیپورتیو او والنسیا 1-0 پر وړاندې ویاریال ته ماتې ورکړه.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت د قلایزال د ولسوالۍ اوسیدونکی نصیر احمد وایي چې زوی غواړي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د پولیسو په لیکو کې شامل شي او خدمت وکړي، خو د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. دی وایي د 10,000 افغانیو د رشوت د ورکړې توان نه لري. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نصیر احمد او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه دی؟
زما نوم نصیر احمد.
له کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
زه ولسوالۍ خلیزان خبرې کوم.
ښه، مشکل سو څه ستونزه لرې؟
دلته زما زوی و، دغه زوی یې تللی و ولسوالۍ کې، زه فکر کېږم بیا قمندان امنیه ماوین دا ویلی و چې 10,000 روپۍ راوړه، خو 10,000 روپۍ هم نه لرو. بیا هم یو 100 روپۍ پیدا شي خپل روز ګزاره چلو، مځکه نه لرو، مال نه لرو، شی نه لرو. زه اوسه کالن یم، زه خپله هم کندوز ته تللی یم. قمندانۍ کې کندوز ما ته وویل چې واسطه لري که نه. ما وویل چې واسطه زه نه لرم. بیا وویل چې پیسې لري که نه. زه پیسې نه لرم. به خدای قسم زه ولې مسلمان یم، ولې قسم خورم؟ دا خبر رښتیا ده؟ خلق عسکري کوي وروره، دا هلک نه اخلي. وګوره د ولسوالۍ خلیزان دا سمورداره ده، دا سمورداره ده. لس کال کېږي زما زوی تللی و عسکر و، که اوس هم د دې معاش حواله ده. د ده نوم څه شي ده؟ د عسکر خیالي ده. خلک وایي چې خیالي عسکر. اوس هم زما زوی معاش حواله ده، هلته قمندانان ولسوالان خوري کس لري؟ دا خاطه دی زور کوي، هغه تشنی کې بیا ځي دا دربدرې ده.
تا او زوی د دواړه په خپله خوښه غواړئ چې زوی د په پولیسو کې شامل شي؟
زه ستونزې لرم، ځکه زه نه لرم، نادار یم، شی زه نه لرم. دغه ګوره ژمه ده، بوټي په پیسې دی، غله په پیسې دی، هر شی په پیسې دی. دا دپاره دې تللی نه چې یو 100 روپۍ معاش درکوي، هغه خپل ګزاره وکړم. ځکه نه لرم، مالداري زه نه لرم، کوچنیان لرم. یو ډاکټر ته 200-300 پیسې اخلي، دا نه زه نه لرم. دلته غریبي نشته. زموږ په ځای کې طالبان شته. څوک چې په دولت کار کوي هغه سر پرې کوي. بیا هم زه خپل سر هم تیر یم، خپل دولت ته خدمت وکړم. ولې زما یو زوی لرم، دایم خارج ته ځي. هغه خارج ته ما ته 15 روپۍ پیسې لېږي، هغه ما ته په کار نه دی. لږ دی، لږ خورم، خپل وطن ته، خپل خاورې ته خدمت کوم. دا دپاره و دولت دلته نشته، شی دلته نشته، اوبه دلته نشته، دربدرې دی. زه انتظار کوم خپل دولت ته یو لږ د ولسوالۍ فساد ته د رشوت لږ دا خاطر خپل نظر وکړي.
وروره، اوس ته غواړي چې زوی دې په دغه ولسوالۍ یا د کندوز ولایت په مربوطاتو کې پرته له رشوت او واسطې نه شامل شي؟
بله اجار شم دغسې ما زلم دغه ده. زه هم کندوز هم زه تللی شم، هم به تللی شم. هم یو زوی لرم، دلته خدمت وکړي. زما یو شهره وسه کېږي، هم زما زوی به کور کې دی، هم دولت معاش اخلي، هم دولت خدمت کوي. زما زه دغه ده، مقصد نه لرم.
ډېره مننه، ژوندی اوسې.
خدای ته امان وروره.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د کورنیو چارو وزارت لوایاند خاغلی نصرت رحیمی سره شریک کړه. محترم رحیمی، د پولیسو په لیکو کې د شاملېدو هغه پروسه څنګه ده؟
ډېره زیاته مننه. په هیڅ وجه زمونږ هیوادوال، زمونږ عزیزان، هغه څوک چې غواړي پولیسو په صفوفو کې یا نوي ریفورم د پولیسو ته په تشکیل کې جذب شي، په هیڅ وجه دوی نه پیسې نه اخیستل کېږي. دوی کاملا رایگان دي. فقط هغه شرایط چې د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو په برخه کې جذب په برخه کې دوی ته شته چې دوی صحت سلامتی ولري. دویم موضوع دا ده چې دوی په جنایي جرمونو باندې مرتکب نه وي، په خو بل د دې توانایي ولري چې هغه فزیکي وړتیا دوی ولري. دغه درې موارد که دوی ولري مونږ دوی طلبای کوی او مرکز کې او په ولایت کې به د جلب جذب مراکز دوی سره به سالم برخورد کوي دوی به جذبوي.
ښاغلی رحیمی، دا موضوع مو له تاسې سره په دې خاطر مطرح کړه چې د کندوز له ولایته آزادي راډیو ته یو کس ټلیفون کړی چې زوی غواړي په پولیسو کې شامل شي، خو کله چې د قلعه زال په ولسوالۍ کې مربوطو ادارو ته مراجعه کوي د پولیسو ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. آیا داسې موارد موجود دي؟
زه تاسو ته همده خلکو ته چې دا خبرې مطرح کړې ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې د کورنیو چارو وزارت د څو وخته مخکې وزارت نه دی، د فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت نوې رهبرۍ په خاصه توګه جلاد نواب وایس احمد برمک جدی اقدامات ترسره کړي دي، جدي سپارښتنې یا تو استخباراتي او کشفي ارګانو ته کړي دي تر څو بده پخپله په ریفورم پخپله په چوکاټ او نظام د وزارت داخله کې مفت و مثبت تغییرات راول او اصلاحات راولو. دوی د هیچ چاته یوه روپۍ هم نه ورکوي او که چیرته دوی غواړي چې د اوریښتیا دغه موضوع وي هلته چا پیسې ترې نه غوښتي وي، تاسو کولی شئ چې ما شخصي شمیره دوی سره شریکه کړئ. زه به په دې برخه کې دا موضوع د وزارت په رهبرۍ دغه موضوع به چلل کېږي، تحقیقي بیږي و هغه که په هر سطح هر څوک عاملین وي، هغه څوک چې فساد زمینه مساعده کوي یا فساد کوي یا پیسې اخلي په واضح توګه وایم، دوی سره به جدي قانون په چوکاټ کې برخورد کېږي او دا موضوع مفت ډېره د جدیت وړ ده.
رحیمی صاحب، که دا اسناد ولري او موضوع تاسې پورې راورسوي مرسته به ورسره وشي؟
کاملا. وګورئ، له پولیسو سره د خلکو همکاري چې نه وي په هیڅ وجه موږ نشو کولی هغه مواردو ته چې هغه تامین د امنیت د تنفیظ قانون دی او جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزه ده، د فساد پر وړاندې مبارزه ده، هغو ته موږ ورسېږو. د خلکو همکاري موږ ته ډېر اړینه ده. یو څو مخکې څو مثال نور هم شته چې خلکو موږ سره همکاري کړې ده، عاملین یې دغه همداسې فساد څو موارد و خلکو موږ سره همکاري وکړه او عاملین یې د قانون 50 ته تسلیم شول. نو دوی هم که چیرته داسې موارد ولري موږ ته د مراجعه وکړي، دلته یو سلنونه شمیرې سره تماس ونیسي، که نه یې ما ته د خپله تماس ونیسي، دغه موضوع به د وزارت تر رهبرۍ تر کچې پورې چلل کېږي او د عاملینو سره به د قانون په چوکاټ کې ډېر جدي برخورد کېږي.
په دې صورت کې نو دی کولی شي چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي؟
هیڅ مشکل نشته. ما مخکې درته وویل که چیرته هغه درې ابتدایي شرطه که موږ لرو که په هغو شرطو باندې دی برابر وي، هیچ چاته د یوه روپۍ هم نه ورکوي، هر څوک چې دوی نه پیسې غواړي دو خلکو سره موږ سره د همکاري وکړي چې دغه خلک موږ شناسایي کړو او د قانون 50 ته یې وسپارو.
د انصاف پلټکه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د کندز ولایت یو اوسیدونکو شکایت درلود چې زوی غواړي د پولیسو په لیکو کې شامل شي، خو د کندز ولایت د قلعه زال ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ ځینې مسؤلین ورنه رشوت غواړي او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو وویل دغه مسله د دوی ته ورسوي، هیچا ته د رشوت نه ورکوي او که دغه ځوان د پولیسو په شرایطو برابر وي پرته له ستونزې به په پولیسو کې شامل شي. د دې له مخې نصیر احمد کولی شي چې د 0595-1555 نمبر شمیرې سره اړیکه ونیسي او خپله موضوع ورسره شریکه کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورک دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ، د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ، کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورک هم وي. ډېر مننه ځنډوم، د دوی پیغامونه به واورو.
سلام علیکم، زه حاج نورزی د هلمند څخه خبر کوم. دا مې دوم ځل دی چې زنګ ولې دی ازادي راډیو ته. یو حالت چې دا د ستار په نامه دی په هلمند کې، دی معلومات یې زما سره شته که دی چا کړي بیا دو چې خو ما دې ځای په دغه شمېره باندې دی وایي. اصلي خبره دا چې د دی وایي زه د نوزاد یم، په نوزاد کې د میانجی یم، د نافذ الله خوند زه یم،
خو جنازه ته په جاش مې زام چې کې پای چې پر وا چې پر کینځه لري نه کینځه کینځه وا چې پر دا به زل شمې راته کار کن چې پر وا چې کینځه لري نه کینځه کینځه وا چې پر السلام علیکم
السلام علیکم یو ورور زموږ سره راسره دی په هلمند ولایت کې لشکرګاه شهر کې چې هغه صرف خپل نوم لیکلی چې عزت الله ګونګی دی او خبرې هم نشي کولای او د چا نه هوري نه خپل چاته ویلی شي څه خو صرف دا سړی زموږ سره موجود دی دلې په لشکرګاه کې دا سړی موږ د لشکرګاه روغتون ته دیولی او د سره صلیب روغتون ته مهم دیولی ای مازور دی چپاپ شاه زنګونی ډیر پڅېدلې دي په شوټ لاینې سي پر لکړو دي نو دا مسلمان موږ و سره تلیب کام دیولې دي او په نت کې مو دغه تصویرونه عکسونه هم ورکړي دي ته چیرې دا څوک دا پیغام هوري د خپلوان نو موږ سره دی پر دغه ټلیفون شماره باندې تماس ونیسي 0 و 0 و 0 یو څلور کشمیره بیا تکراروم 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و موږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. هغه بیچاره خوار غریب د شپې د ورځې د دردو د لاسه چیغې بغارې وهي، خو موږ په هېڅ نه پوهېږو چې دی ولې چې دی خبرې نه شي کولی، ځکه په هېڅ نه پوهېږو او ګونګی دي څه اورېده هم نه شي. نو د دغه په هیله د ازادي رادیو ته دا پیغام اسو وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم. زه راځم ته می ټلیفون کړی دی. زه د کندهار څخه عصمت الله خبرې کوم. دلته د آزاد په نامه یو نفر دی، تقریبا د 30 کال عمر دی. په دې کې سیستم تارونو کې دا سی وی دی د بدرې واره ما نور ټلیفون نور تک یې آزادی ته د حضرت په نامه دی. دا یو کوته خوشاله ده. دوی ما مخکې په ملي اردو کې کار کوي، دماغي توازن مې ته لري او کله دې نیمکه پښتو وای کله پښتو او پارسی لغزنم په غړي او کتي کولای شي ما سره په دا ټلیفون نمبر ما سره اړیکه ونیسي. 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و
در وو بجو پرید ما سره په دا غاره کې وینې سیلیا بل وخت دا سیم بیا بند و سلام
السلام علیکم زت و راغا د ایمن ولایت نه دلی د ولسوالی استاد سره په تماس کې یو ګران روش د صدیق په نامه ما سره په ایران کې را سره وو تقریبا 30 کال عمر یو دا مسلمان ورور قریب کې کې شناخته یې ما ته دې په دغه لمبا زنګ ووي سپر وسو یو ولس شپږ سوه څلور څلوېښت اته سوه شپږ اتیا او تقریبا دوې میاشتې تر مخه ما سره په ایران کې سره وسله
سلام علیکم زه جاوید له کابل نه تاسو سره په تماس کې ما مطیع الله په نوم د غزنی د ولایت او موږ سره په مدرسه کې پېښور کې سبق ویلی او خپل پلار مړ خو د تقریبا د نهه لسو کلو چې مدرسې ته راغلی و هو تقریبا شلو پنځه ویشتو کلو ده او انډیوالان څوک یې خپل ترونه وریرونه یا بل څوک یې پوښتنه کوي نو ما په دې تماس باندې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه شپږ شپېته درې سوه شپږ شپېته پنځه سوه یوولس غزني د ولایت ده او کله به مکور ولسوالۍ خو هغه هم ته نه هېرو چې زه د کوم کلي یم کوم ولسوالۍ یم تقریبا د نهو لسو کالو چې دا راغلی و او اوسه پورې ژوندی ده او په موږ مدرسه کې سبق وي او که څوک په هکله هغه غواړي نو ما سره به دې تماس بیا ونیسي په دې نمبر سلام
زه ګل محمد د هلمند د ولایت خبر در کوم دا د فیض الله په نامه یو هلک دی د کوچنی ګردی هلک دی هغه چې د شلو هغه دی د زه سترګې دي د پلار نوم دی نه را شوي او زما یر دی زما نس ده او د ور دی هغه محمد ګل دی د څلور کاله کېم دی چې په لشرګاه کې دی.
السلام علیکم. والدین یم د دې صف نه. دلته یو کس ده د ګل نواز په نامه وایي. زه نوم یې ګل نواز ده، والد شاه نواز اوسېدونکی. نه پوهېږم چې د ننګرهار ده او که د کوم ځای ده. دا دلته په دې صف کې ګرځي په دې مسجدو کې، کله یوه مسجد کې شپه وي او کله بل مسجد کې شپه وي. هیله کوم د ورونو نه که دا د چا خپلوان ګل نواز نومېږي، والد شاه نواز، نو دغه شمارې ته زنګ وکړي. 0 5 3 2 3 1 5 بیا دوباره تکراروم، 0 8 5 2 3 3 1 1 5. د خدای په امان، ښه وخت ولرئ.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو، اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. زه رضی محمد یم، د هلمند ولایت د نوزا د ولسوالۍ دربار د کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزا د مرجې ولسوالۍ د پساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان، یعنې ورور دی میاخ شهیدی، ورور مې ګل احمد دمیش، او اخ مې سردار محمد دمیش. سردار محمد د سروه کار زوی دی، او ګل احمد چې دی د محمد غوث کار زوی دی. دا دوه کاله درې میاشت کېږي چې د کور نه درکه شوي دي. نو چې هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، یو ځای بنجان یې، یو ځای مړوکې داسې دي. موږ سره ټلیفون په دوه شمېرو اړیکه ونیسو. ټلیفون شمېرې د 0 8 6 0 8 3 3، بل شمېره د 0 8 2 2 1 0 9 8 5. ټلیفون شمېرې یو ځل بیا 0 8 6 0 8 3 3 او 0 8 2 1 0 9 8 5. السلام علیکم. السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل د ولایت د سوری ولسوالۍ د ملیزو د کلي صدا پیغام پرېږدم. زما یو وراره ده د عبدالرازق په نامه چې د اته میاشت کېږي د خپله کوره نادراکه ده. که چاته په هکله معلومات وي، ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 8 6 5 9 1. د اړیکې د شمېرې تکرار 0 8 6 5 9 1. مننه.
السلام علیکم. زه اسمت الله د خندار ولایت د خمسیر ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې. زما یو د اقال زوی دی چې د اسمت الله په نامه د جروز محمد زوی دی. چېرې یوې میاشتې پایته نادرکه سوی دی. د مقول ولسوالۍ کښې هم لیدل سوی دی. کله چېرې زما خپله ږغ اوري، هم د ده نور انډیوالان ملګري زما ږغ اوري. ما ته چې په لاننۍ شمېره زنګ وهي، زموږ د ټلیفون شمېرې 0 8 5 9 1 4 سال بالا شمیره 0 8 1 5 5 0. او د که هر څوک زما ورور دی، مې خپله ږغ اوري، هم یم نه د نور ملګري وي. د مهربانۍ د مخه دې زموږ سره په دغه شمېره ونیسي. زنده باد، ازادي راډیو. زه خوښ یم.
بله، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د برشته ولسوالۍ ستاسو سره په حریف کې یم. زما ورور ورک شوی دی، حکمت الله، د دوه میاشتې کېږي چې ورک دی. نه پته وو سره چې موږ ته نسته، پر کومه تللی دی، پر کومه نه دی تللی. که تاسو کولی شئ په دغه شمېره ما ته زنګ را ووهئ، را ویې ښیاست. که هر چا ته معلوم دی، د 14 کالو عمر یې لري. د ټلیفون شمېره ده 0 8 6 5 5 8 5 9 0 3. د ټلیفون شمېره ده 0 8 5 5 8 5 9 0 3.
السلام علیکم. حاجی عبدالکریم اسد زید سین بولدا کسه سیسره فاطمه کیما.
خدای مې د دنیا او د آخرت ټول سړي در حل کړ. زما د دغه زوی لان ملک څه بېخي ډېکه وي، وزه چې څو وخت کېږي نو چې د پامه وتلی دي که ولې نه کوي. د خدای د رضا لپاره دا اعلان خوي زړه مې خدای خبر دی. زه اجازه خیمه چې زه د سلم بول دا قصه سې سره به تمام کړم. زما یو زوی ورک دی، درې کال او دوې میاشتې کېږي. نن یې بارام دی، د شپاړسو کالو دی، پرنګ سوربخون دی. په هر ملک چې د اعلان دی بخپله اوري، یا د خدای د رضا لپاره یا بل مسلمان اوري دی یا معلومات ورسیه، نو د خدای جل جلاله د رضا لپاره پر دغه شمېرو باندې زما سره تماس ونه چې زه پلار یم. ما دا درې کال او دوې میاشتې افغانستان پاکستان مکمله پسې غوښتې دي. بهالله کومې د یو افغاني معلومات کړی دي دغه شمېرو باندې چې زموږ سره تماس د خدای جل جلاله د رضا لپاره ونه شي. صفر اویا دوه اویا دېرش یو سل او څلور دېرش دوهمه شمېره ده. صفر اویا دیرش نسل ویر تنزه سوا ویش ویتا. سلام
عربی رادیو، السلام علیکم. زه عبدالبصیر د عزیز محمد شاه زوی چې یو ورک ورور مو دی تقریبا لس کاله شاوخوا کې کېږي. په رادیو ازادۍ کې موږ د ده پیغام اورېدلی دی، د ده پیغام موږ اورېدلی، نورو خلکو اورېدلی دی او ویلي دي چې زه لاګل محمد د عزیز محمد شاه زوی د غور د ولایت خوجروف د کلي اوسېدونکی یم. زه دلته اوس یو ځای په محبس کې یم چې آیا د بازرام محبس یاد کړی دی که د پولي چرخي محبس یاد کړی دی؟ په هر محبس کې کوي او که دغه پیغام ستاسو سره وي په دغه شمېره د ما سره تماس ونیسي، یا تاسو زما سره تماس ونیسي د هغه سړی زما سره تماس ونیسي لاګل محمد د حاجي محمد شاه زوی د عبدالبصیر ورور. زه خپل عبدالبصیر خبرې کوم. زما شمېره ده صفر نه اویا یارلس درو پنځوس دوه سوه یو څلوېښت. بیا تکراروم، زما شمېره ده کاري، زما شمېره ده د عبدالبصیر په نامه صفر نه اویا یارلس درو پنځوس دوه سوه یو څلوېښت. تاسو مهرباني به وي ځکه چې موږ ډېر سرګردانه یو، بېخي ډېر په تکلیف شوي یو. د ډېره وخته څخه موږ دغه اوازه اورېدلې ده، نو موږ زیات کوشش کوو چې دی د ده پیغام یو پله بیا خپور شي. یوه واره درې واره نورو خلکو موږ ته ویلي دي چې موږ اورېدلی دي. وسلام.
الو السلام علیکم، زه جمعه خان د پلان دی. دوه کال کېږي د کور نه دا نهکړی عبدالشکور نمی دی ولاندې عبدالغفور د سیابان د ولسوالۍ دي. او بل ورک عزیز مو دی ملا ګل محمد د مسیح کارکوونکی و. هو اته کال کېږي نه دا نهکړی هېڅ پاتې نه لګېږي. د ده پلار ملا محمد شاه خان نومېږي، شپږ وروڼه دي او خور، هېڅ درک نه لرو. پیغام نشر کی سلام
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته بېخي ډېر ورسېږي. زه د مکو د ولسوالۍ یم، د غزنی د ولایت یم. ازاشاه مې نوم ده، د امین الله په نامه ګونګای زوی مې ده. درې کاله کېږي چې نادرکه د کلار چا سره وي په دغه شماره دی. نو ما سره تماس ونیسي صفر اووه صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه دا زما شماره ده. صفر اووه صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه یوارې بیا تکرار کړم، صفر اووه صفر څلور اته پنځه درې اته پنځه نه دا زما شماره ده. اعلان چې مه باسوي د خدای په لحاظ ښه شیرني ورکوم. ما ته سره تماس ونیسي په زبه د ګونګای د امین الله په نامه ده.
سلام علیکم، زه عبدالباری د هلمند د ایران څخه خبرې کوم. زما ورور دغه پنځلس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. د هلمند د قتلګن په سینه کښې نادرکه شوی، هر مسلمان کښې و درک لري. په دغه شمېره دې ږغ صفر اووه صفر پنځه درې یو شپږ دوه یو دوه. سلام علیکم.
بله سلام علیکم وروره، زما یو اکا دی د سلطان په نامه دی، څلور کاله کېږي چې ورک دی. او که څوک په هکله معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. صفر اووه صفر اته اووه سوه نوي دوه سوه نهه شپېته. بله شمېره ده صفر اووه صفر صفر اووه شپږ سوه شپاڼس اخري څلور اتیا. وروره چا ما ته ټلیفون را وچي، ما ټلیفون انشاءالله کار کوي. د ازادۍ راډیو څخه جان مننه.
السلام علیکم زما د تر زوی د اسلم په نامه خلکې له کوره وتلی دی نادرکه دی کله چا سره یې یو څه څوک لري یا د خپله مونږ ته دې په دې شماره اړیکې ونیسي صفر اویا دوه ویشت څلور څلوېښت اتهسونه دېرش خدای
سلام علیکم زه سید کریم د هلمند ولایت څخه د سره په اړیکه کې یم زما د اخښي زوی ورک شوی دی نوم یې ادم خان دی د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ اوسېدونکی دی دا څلور کاله کېږي چې نادرکه دی که څوک زما غږ اوري پر دغه شمېره دې اړیکه راسره ونیسي که دی خپل دی که بل چا ته معلومات صفر اویا دوه دېرش شپږ نوي پنځه سوه پنځوس بله شمېره ده صفر اووه سوه شل یو نوي څلور نوي السلام علیکم
السلام علیکم امین منصوری یم د پکتیکا ولایت متخان د ولسوالۍ د ابراهیم کاریز اوسېدونکی یم فعلا له متحده عربي اماراتو دبي نه ترسره پیل کړم پیغام درته پرېږدم زما پیغام د ورکو عزیزانو خپرونې ته ده زما یو تره محمد قسیم په نوم باندې ده رنګه تور ده خوښۍ پښه باندې مانده ده ګوډ ده نو تقریبا له څوارلسو پنځلسو کلو راهیسې نادرکه شوی ده د کور وتلی ده او هېڅ معلومات یې هم نشته مخکې ما یو څو پیغامونه پرې ایښي وو بیا څه معلومات شوی وو چا ته ښه ورکړه ته په لیدلی وو خو بیا هېڅ درک ونه لګېدلی وروسته یې جې ته ولاړو پیدا مو نه کړو نو که چا ته معلومات یې او یا د محمد قسیم په نوم باندې پېژني په چپ پښه باندې ګوډ ده لیدلی وي نو مهرباني دې وکړي پلان د شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسي د اماراتو شمېره مې ده صفر صفر اووه صفر صفر نه اووه یو نه او پنځه اته پنځه څلور پنځه مثال صفر صفر اووه نوي یو سلو پنځه پنځوس نه سوه پنځه اویا پنځه اتیا پنځه څلوېښت اویا د افغانستان شمېره ده صفر اووه سوه دوه اویا شپږ سوه دولس شپږ سوه دولس دې شمېرې ته دې اړیکه ونیسي محمد نعیم نیمیږي دغه سره تماس ونیسي مهرباني به وي
زما نوم صدیق الله ده د کابل اړیکه نیولې ده د زابل ولایت یم پیلم اوس په خان یاڅکې یم او زما یو انډیوال ورک ده چې نوم یې عبدالله ده وسلام که دغه شماره دې اړیکه ونیسي زما شماره ده صفر صفر اویا اتیا دېرش یو پنځوس بیا تکرارم صفر اویا اتیا پنځوس یو پنځوس زما نوم نادرخان ده زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د مدکیلو د کلي یم نو په زما یو ماما ورسته نوم یې سردار محمد ده که چېرې د هر چا ته پته معلومه وي نو پر دغه شمېره دې زنګ ووایي صفر اویا شپږ اویا اته اویا پنځه سوه اتلس پر دغه شمېره دې زنګ ووایي
السلام علیکم صاحب نازمچنا خوند کندار ولایت خبره کوم زما یو انډیوال دی د پنجوایی د ولسوالۍ د ملا دوست محمد اخوند په نامه باندې که چیرې یا د ده ملګري د زما غږ واوري ده ته زما دغه نمبر ورکړي یا دی زما غږ واوري صفر اووه سوه یو دېرش بیا اووه شپېته بیا څلور اچیا دا زما نمبر دی چې ملګري زما غږ اوري یا دی زما غږ اوري پر دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي
الو دغه درته وایم زموږ یو دانه زیرادر دی دا لس کاله کېږي چې ورک شوی دی د حاجي محمد شاه زوی دی د نوم چې دی له ګلمار خان دی د حاجي محمد شاه کا زوی دی نو زه کشر ورور غلامت نن یې زما دی د شعبند دغه فعال که موږ ته یو معلومات راکوي مو د ازادۍ د راډیو ته دا معلومات نیولای دی چې ازادي راډیو ویلی دی چې دوی خپور کړی دی نو زه وایم چې دا زموږ پیغام به یو کار خپور کړي نو دا زموږ د ټلیفون شماره ده صفر اووه صفر پنځه نه صفر درې یو نه پنځه بیا درته وایم زموږ د ټلیفون شماره ده صفر اووه صفر پنځه نه صفر درې یو
نه
هغه د ځان خدا د بغلان د ولایت نارنج ولسوالۍ یم. ښه، مونږ یو خورده ده په کندهار ولایت د نشت ولسوالۍ د کشکنډر د کلي سالم احمد نمیږه د مجبوري ده که ما غږ واوري نو ما نمبتره زنګ ووایي 0-4-2-1-9-4-0-5 دا نمبتره زنګ ووایي. زه حمدالله نمیږم، مونږ ورته په تاسو سره ټینګه شي. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم. ما نوم فرید دی، د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما یو اکا دی د مرجع ولسوالۍ یو. نو ما یو اکا دی د یوسف په نامه دی، د 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي. 0-3-5-3-8-6-5-5. وسلام.
مننه چې ازادي راډیو اوري.